مازدیګر څلور بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د تورخم دروازه نن له دواړو خواوو د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پر ټویټر دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. دغه دروازه د سلوغې په 9 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښودلی وو. خو دا وضاحت نه و ورکړل شوی چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنجشنبې په ورځ د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو خبر ورکړ. خو له 2 ساعته وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې. په بدخشان ولایت کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او وشتل شوی دی. د احمدی په وینا په دې پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وی پرونی د افغانستان د پخوانی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادی مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر لیکلی، په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې ښوونځي او کارونو ته پرېښودل شي. نن تقریباً څه باندې 1.5 کال مخکې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نجون د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ او د دسمبر په 24 په نادولتي ټولنو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاوه. ویست لیکلی دی چې دوی د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډیالوګ پر اړتیا هم خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید او په پام کې ده چې له خپل هندي سیال سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د هند د جمهوري ریاست په معنی کې له صدر اعظم نریندر مودي سره تر یو ځای کې دوه وروسته ښاغلی شولتس وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو مسایلو بحث وکړو. تمه کیږي چې شولتس به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالتونو توند دریسته د هند ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. د هند حکومت پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې. مسکو نوې ډیلي ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نور اقتصادي اړتیاوې هم برابروي. او ایران ادعا کړې چې د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندی جوړ کړی. د ایران د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک قومندان امیر علي حاجي زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغندی په 1,650 کیلومتره واټن کې اهداف پنهخه کولای شي. څارونکي په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بی پیلوټه الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان ښایي د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي. حاجي زاده همداراز د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په پاکستان کې یو بل زنداني افغان هم مړ شوی. په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې آیا د دې ستونزې د دایمي حل لپاره هڅې کیږي.
په لوړه سطحه باندې نه کوم خاصه ستراتیژي شته او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي.
د تورخم دروازه له اوږدو لانجو وروسته خلاصه شوه. د نوي تعلیمي کال په درشل کې د روزګان خلک له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
دغه تعلیمي کال ته مو هیله دغه دي چې باید نور د دغه انجنونو پونتونونه او مکتبونه دغه ته اجازه اسلامي امارت ورکي.
د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکراین ولسمشر وایي غواړي د چین د سولې د طرحې په اړه د چین له ولسمشر سره خبرې وکړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام کې به د امیندواره ښځو لپاره د اعتیاد د پریښودو پر ستونزو خبرې واوري.
حامله ښځې چې وغواړي چې اعتیاد ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده، کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فیض محمد په نوم څلورم افغان زندانی هم مړ شو. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری چې طالبان یې اداره کوي د مړینې تاییدوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې ناروغو افغان بندیانو ته د درملنې اجازه ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منیزې کاکار په وینا د محل شاوخوا 800 افغانان په کراچۍ کې بندیان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له تاج محمد عبدالخلیل ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له زندانی کېدو وروسته مري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي فیض محمد د فبروري میاشتې په 22مه نیټه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. اغلی کاکړ زیاتوي چې فیض محمد د کولرا ناروغي درلوده او په زندان کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله یې درملنه ونه شوه، ځکه یې ساور کړه. اغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ په جیلون کې دا مهال هم 300 پورې افغانان د ښځو ماشومان په شمول بندیان دي. د علاج د نشتون د وجې او د بیمارۍ له کبله دا څلورم افغان دی د فیض محمد ولد الدین محمد په نامه باندې چې وفات شوی دی.
منیزا کاکړ وایي فیض محمد له خپلې ناروغي وریندارې سره پاکستان ته د درملنې په خاطر تللی و چې هلته د پولیسو له لورې ونیول شو او تر مرګه په زندان کې و. اغلی کاکړ زیاتوي په سند ایالت کې اکثره زندانیان هغه افغانان دي چې د درملنې په خاطر پاکستان ته تللی وو، خو دوی د روغتون پر ځای زندان ته بیول شوي او له هغه ځایه ورته شکایت شوی چې د افغان زندانیانو روغتیایي وضعیت ته پام نه کیږي. په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان قونسلګرۍ مسؤل سید عبدالجبار تخاري هم د فیض محمد مړینه تاییدوي او وایي چې د نوموړي لازمه درملنه نه وه شوې، ځکه ومړ. ښاغلی تخاري د پاکستان له حکومته غواړي چې له ناروغو افغان زندانیانو سره د درملنې په خاطر همکاري وکړي.
باید حکومت پاکستان اگه همکاری امرای افغانا بکنه که کسانی که
باید د پاکستان حکومت له هغو افغان و ناروغانو سره چې د سرطان او زړه ناروغي لري همکاری وکړي او اجازه ورکړي چې خپل درملنه وکړي. دا چې افغانان زندان ته چول کیږي، بیرحمه رویه ورسره کیږي او په زندان کې مري، د افسوس خبره ده او دا کار د افغان ملت د زوریدو لامل هم کیږي.
مقابل رنجش ملت افغان هم میګرده.
په زندان کې د عبدالخلیل تاج محمد ولی خان لمر ګروسته هم د دوی د کورنۍ خړی په زندان کې وو او افغانستان ته د دوی درې واړو د جسدونو د لیک په محل هم له زندان آزاد نشول. د منیزې کاکړ د معلوماتو پر بنسټ د عبدالخلیل او تاج محمد د کورنۍ خړی اوس له زندان آزاد شوي، خو د ولی خان لور تور بیبی لا هم په زندان کې ده. په وروستیو کې ډېر شمېر هغه افغانان چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر پاکستان ته تللي وو هلته د پولیسو له لورې ونیول شول او زنداني شول. مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي ډېر شمېر هغه زندانیان چې د زندان موده یې پوره شوې وه له زندانه آزاد شول، خو 800 نور افغانان اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې په پاکستان کې د افغان زندانیانو د خلاصون لپاره هڅې کوي او په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو لا هم دا مسله حل شوې نه ده او اوس هم د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغانان په پاکستان کې زنداني دي چې ځینې یې له سختو ناروغیو هم کړېږي.
له تاج محمد عبدالخلیل اولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له زندان کېدو وروسته مري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي فیض محمد د فبروري په 22مه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. خو په پاکستاني زندانونو کې د افغانانو د افغان زندانیانو وضعیت څه ډول دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی نه مطرح کړې ده.
دلته موږ څو قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې هغو ته پی او آر کارډونه ورکړی شوي، تقریبا 14 لکه مهاجرین داسي. 2013 کې یو بل ډول مهاجرین دي چې هغې ته ای سی سی کارډونه ورکول شوي دي، تعداد یې تقریبا 6 یا 2 لکو ته رسیږي. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغې له پخوا دلته پاتې دي لیکن هیڅ ډول اسناد نه لري. څلورم ډول هغه مهاجرین چې اوس زیات په اذیت کې دي او مشکلات لري، 2021 د اګست میاشت نه وروسته چې مختلفو لارو د پاکستان ته داخل شوي دي، اوس ته پاکستان په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. هغې کې مشکلات، هغې کې یو هغه ډول هم دي چې هغې پاسپورټ او ویزې وختم شوي راغلي دي او یا غیر قانوني لارو باندې دی دلته پاکستان ته راغلي دي. دغه شمېر تقریبا زرګونو ته رسیږي، خصوصا د کوټې مخاط د بلوچستان او په ځانګړي ډول په د سن ایالت کې چې هغه کې د ملیر جیل دی، هغه کې د کراچۍ جیل دی او هغه کې د حیدرآباد جیل دی چې دوی هلته شپې ورځې تېروي. په هغه کې مریضان دي، په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې زنانه دي، په هغه کې سپینګیری دي، په هغه کې ډول ډول مهاجرین هلته زندانیان دي. نو دا طبیعي ده چې مریضان په هغه کې زندانیان وي، نو هغه مرګ او میر چې دی اندازه چې ده هغه لوړه ده.
جلیلی صاحب، دا څلورم افغان دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري، ولې د دغې ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر اقدام نه کیږي؟
یو موضوع ته ویم چې له بده مرغه چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې یوازې په اعلامیو باندې دغه کړی دی، دا موضوع یې څېړلې ده او یا یې دومره کوشش کړی چې هغه بندیان چې کله خلاصېږي او قانوني وخت خلاصېږي یو ځل یا دوه ځلې او هغه موټرو ته یوازې کرایه ورکړې ده چې تر دغه پورې تر سپین بولدګه پورې ورسېږي او بارډر پاس شي. لیکن د دې په اړه باندې په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص میکانیزم شته دی، نه کوم خاص ستراتیژي شته دی او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي وي. دوی یوازې دغه موضوع ته هغه څلور جانبه وایي چې موږ مطرح کړی ده چې هغه په ایران کې شو، خو هغه کې نور مسایل چې دی اولویت لرو ده. لیکن دا چې د ټولو نه تقریبا ځورونکې او د ټولو نه مهمه پېښه ده، په دې حکله باندې تر اوسه پورې خاص نه میکانیزم شته دی او نه په دې ارتباط باندې خاصه پالیسي شته او دا یو زموږ یو بدمرغي ده. په دې اساس باندې دا لړۍ تر اوسه پورې روانه ده، وروسته به هم روانه وي.
د طالبانو حکومت ولې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدام نه کوي؟ اساسي ستونزه تاسو چیرته وینئ؟
یو خدا دی چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې پاکستاني په رسمیت نه پیژني، په هغه انداز او په هغه منوال باندې چې باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مني د سیول حکومت په اندازه چې جیل او نیول د هغې وروسته د هغې چې کوم پروسس دی دا د سیول حکومت پورې تعلق لري، تر هغه اندازه پورې د هغه ارتباطات نشته دی. یوازې د ارتباطات چې دي هغه د دلیزي د پخوانه چې شکل باندې د اسټبلیشمنت سره دي په هغه موضوعاتو کې دي. اوس مهال اسټبلیشمنت په دې باندې تقریبا یو اسه اندازه اوږه خالي کوي چې دا د پاکستان عدلي آزاده ده او دا د عدلي او یا د سیول حکومت کار دی، موږ په دې ارتباط باندې څه اقدامات نه کوو. بنا دغه موضوع ده، دویم موضوع دا ده چې کومې نمایندګۍ چې دلته دي د افغانستان حکومت چې هغې دلته کنسولګري دي یا د مهاجرینو اتشي دي، په دې ځای کې هغه فعالیت چې باید ولري
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تورخم دروازه نن له اوږدو لانجو وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي د خبر تایید کړی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس صاحب، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته وایست.
لشپاگ روزی زند و روز تنن شمب ده تورخم دروازه پا بش پده توگه ده تاگ را تک پر مخ پرانستل شوه ده ننگرهار ولایت سیمهیز طالب چارواکو آزادی رادیو ته وویل چې دغه لار پرون په مشروط ډول پرانستل شوې وه خو نن شنبه په بشپړه ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسنیو برخې مسؤل قریشي بدلون آزادی رادیو ته وویل
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوې ده. همدارنګه دواړو لورینا د پخوا په څیر چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي. همدارنګه د ترانزیت په برخه کې هم لار په بشپړ ډول خلاص شوې ده، کومه ستونزه نشته، دروازه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې.
له دې سره هممهاله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم نن شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د تورخم دروازه د ټولو مسافر پر مخ خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت لیکلي چې تورخم دروازه پرانستل شوې او هر ډول هغه کسان چې قانوني اسناد لري په دې لار باندې تګ راتګ کولی شي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر خلک هم د دغې دروازې د بیا پرانستلو لپاره خوښي څرګندوي او وایي چې د دې لارې سره به د خلکو اقتصادي راکړې ورکړې زیاتې شي او هغه څوک چې غواړي دوړو ملکونو ته تګ راتګ وکړي په اسانۍ سره به تګ راتګ کولی شي.
ډېر زیاته مننه خاطر پردیس زما همکارو چې د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو په اړه جزئیات راکول. البته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړی و، خو له څو ساعته وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون ویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې ده. او دا د نن خبر ده چې دروازه له دوړو خواو د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شوې ده.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي چې په پام کې لري د چین له ولسمشر سره د چین د اوربان پر وړاندیز خبرې وکړي. د دې اوربان د وړاندیز هدف په اوکراین کې د هغې جګړې ختمول بلل شوي چې پرون یې کال پوره شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا کتنه به د نړۍ د امنیت لپاره مهمه وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه یرغل د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي غواړي د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره خبرې وکړي. د دې کتنې د دقیقې نیټې او ځای په باب څه نه دی ویل سوي. دوی به د چین د اوربند پر وړاندیز بحث وکړي چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې ختمول دي، هغه جګړه چې پرون یې کال پوره شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګهلی کې چې زلنسکي د چین د اوربند د وړاندیز د ځینو برخو هرکلی کړي، خو ویلي دي چې دا یو کوټلی پلان نه دی. د چین په دې پیشنهاد کې چې دولس مخونه لري او د سیاسي جوړجاړي غوښتنه پکې سوې، له روسیې له اوکراین څخه د وتلو غوښتنه پکې نسته او د اوکراین متحدانو دغه پیشنهاد ته د شک په سترګه کتلی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون جمعه خبریالانو ته وویل دا بده خبره نه ده چې چین د اوکراین په اړه خبرې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې تر دغو خبرو وروسته څه پیښیږي. د زلنسکي په وینا د هغو اقداماتو په اړه پوښتنه پکار ده چې تر دغو څرګندونو وروسته کیږي. د چین چارواکو سمدلاسه د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. بل لوري ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره پرون په یو مرکه کې ویلي دا چې چین به په اوکراین کې د سولې ایجادونکي رول ادا کوي منطقي کار نه بریشي. بایدن دا هم وویل چې د چین په تړاو د داسې لوی ابتکار اټکل هم نه کیږي چې روسیې ته وسلې ورکړي او بیا د اوکراین خلاف جګړه کې دغه وسلې وکارول سي. ولسمشر بایدن وویل که چین په راتلونکي کې روسیې ته د وسلو د ورکولو اقدام وکړي، د امریکا متحده ایالاتونه به یې ځواب ورکړي. د هغه اشاره هغو بندیزونو ته وه چې د روسیې د ملاتړ له کبله پر ځینو هیوادونو په دې وروستیو کې لګول سوي دي. خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي و چې چین له مهماتو نیولې تر وسلو پورې روسیې ته د خطرناک ملاتړ پر برابرولو غور کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن شنبه ویلي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې پرون یې کال پوره شو لا هم روانه ده. د دې دفتر په خبره د اوکراین پاوځ د روسیې د پاوځ اویا حملې په کوپیانس، لیمان، بخموت او افدیفکا کې په شا تمبولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قدر من اوریدونکو، دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې اسمت څاروان چمتو کړي.
میډل ایست مانیټور خبرونې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له لوري روزل شوی افغان کمانډو د پوتین لپاره جنگیږي لیکنه خبره کړې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغل لږ وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې هغه ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو پر ضد جنګېدل د اوکراین په ګټه د ماریوپول ښار په جګړه کې جنګیږي، خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي چې هماغه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه د روسیې په ګټه په جګړه کې ښکیل دي. خبرونه وايي سره لدی چې امریکا پر افغان کمانډو ځواکونو سلګونه میلیارډ ډالر لګولي، دا ځواکونه اوس د اوکراین په جګړه کې د هغو روسي ملیشو ترڅنګ جنگیږي چې په واګنر ډلې مشهور دي. د افغانستان د شلکلنې جګړې په ترڅ کې امریکایي او برتانیایي پوځیانو د افغان کمانډو او نورو ځواکونو پر روزلو، تجهیزولو او تمویلولو ډېر لګښت وکړ. ټول افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې د افغانستان حکومت وساتي. میډل ایست خبرونه وایي چې افغان کمانډو تر نورو افغان ځواکونو ښه روزل شوي دي، خو په عین حال کې د سی آی ای له لوري ځینې روزل شوي افغان قطعې د غیر قانوني وژنو او قانون ته د نه اطاعت په خاطر بدنامه وو. خبرونه لیکي کله چې په 2021 کې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د 60,000 او 10,000 ترمنځ کمانډو ځواکونه پاتې شول چې د طالبانو له لوري تعقیبېدل. د غنو راپورونو لمخي د افغان کمانډو ځواکونه ایران ته وتښتیدل او هلته د واګنر پنوم د روسیې د ملیشه ډلې لوري د شمه آش او روسیې ته د هغو د کورنۍ د خړیو د لیشتولو په وادو جلب جس شول. خبرونه زیاتوي د اوکراین د جګړې په لومړیو کې په واګنر ډلې پورې اړوندو ټلګرام چینلونو د امریکا له لوري د افغان اردو لپاره د رانیولو هلیکوپټرونو ویډیوګانې خپرې کړې چې د اوکراین پوځ ورڅخه کار اخلي، خو اوس چې بخموت سیمه د روسي ځواکونو لپاره د جبهې لومړی کرشه ده، واګنر ډله په ټلګرام چینل کې د افغان کمانډو ځواکونو د استخدامولو اعلانونه کوي. د برتانیا د استرن آیخ پرونی د لیکنې موضوع هم له افغانانو او اوکراینیانو سره تړاو لري. د خبرونې لیکلي چې د لندن شاروال صادق خان پر اوکراین د روسیې د یرغل له کالیز سره هم مهاله د افغان او اوکراینی پناهغښتونکو لپاره د شپږ سبه کورونو د جوړولو اعلان وکړ. د خبرونې پر اساس د لندن شاروال د دې هدف لپاره 1.6 میلیون پاوند ځانګړي کړي دي. په دې پیسو به نسبتا ارزانه کورونه په بریتانیا کې افغان او اوکراینی کډوالو ته جوړ شي. په بریتانیا کې د کورونو د کموالي له کبله یو شمېر افغان کډوال له څه باندې یو کال راهیسې په هوټلونو کې اوسي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په لاندو څپو په 19، 21 او 25 او په منځنۍ څپه په 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 له حکومت نه غواړي چې د نوي تعلیمي کال لره تک سره د دوی لونو ته په کورونو کې د زده کړو زمينه برابر کړي. دوی وایي له هغه رئیس چې طالبانو یې لونې له خونځیو راګرځولي دوی په آرامه خوب نه دی کړی. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست د طالبانو رئیس وایي دوی تر اوسه پورې په دې اړه کوم پلان نه لري.
د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلي واکمنېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړلې چې دا دي تر نننۍ نیټې پورې تړلې دي. دغه راز په تېره ډسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې انجنې او ښځې هم له زده کړو راوګرځولې. اوس تازه د اروزګان ولایت یو شمېر خلک او میندې د طالبانو غوښتنه کوي چې د نوي تعلیمي کال پر راتګ سره د دوی لوڼو ته په کورونو کې د زده کړې زمینه برابره کړي او یا دې هم د ښوونځي دروازې پر مخ خلاصې کړي. لډلې یوه هم ګلبیبي ده. دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دا یو ځنې لوري له هغه ورسته چې طالبان واکمن سوي لزده کړو به برخي سوي ده. ګلبیبی چې خپل زده کړې نه دي کړې وایي نه غواړي چې یو ځنې لوري د دې په شان لزده کړو به برخي سي.
باید د نجونو مکتبونه علاقې د نجونو مکتبونه ولې بند کړي دي؟ نجونې خو د بل وطن نه دي، خو زموږ د وطن دي. خو چې موږ ته ډاکتران نیسي نو چې زموږ د ښځه نر ډاکتر ته ځي، ښځې که ښځې ډاکتر ته ولاړه سي، دا چې زموږ سره بیخي دغه خو د بیخي ظلم دي. بیخي د موږ سره نه کوي. د نجونو پر مکتب چې بندیز لګولی دي، مدرسې دي ورته جوړې کړي، مدرسه او مکتب ډېر ځای ورته وایي، دا چې زموږ وسایل دي. خو زموږ بچیان به دغه ته ځي، زموږ دغه بچی دی، دغه کمه ده، دا څه سي، دا زه څه کوم؟ خو چې مکتبونه وایي سبا دان دی مور کېږي لکه زه دا قدرت نلرم.
محمد قسیم د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. دی هم له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د نوي تعلیمي کال په راتګ سره د افغان نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نوموړي دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې د پوهنې برخې ته دې توجه زیاته کړي او هغه ښوونځي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تړل سوي او یا هم ویجاړې سوي دي بیا دې فعاله کړي.
اسلامی امارت مسلمانانو سره مشرتابه څخه مو غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې خصوصا روزګان چې ډیر پاته ولایت دی، د انجنونو د فاره د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمينه برابره کړي. هغه شونځي چې د کلونو جګړو په مده کې ترډسوي دي، دا غو د باسازي او فعالیتو د فاره هڅې وکړي او زموږ ولایت خصوصا ټول افغانستان زده کړو ته اړتیا لري. او زموږ خصوصا ښځینه کشر چې هغه یو اړتیا ده، د اړتیا پر مبنا باندې باید دې ته د زده کړو زمينه مساعده سي، د کار زمينه مساعده سي.
د ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې پیوند هم او بل نوم بهانې نه کوي او د نوي تعلیمي کال پر راتګ سره دې ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
نوم یې توریالی افغان دی. د ډیر وخت کېږي چې دغه د ښځو مکتبونه بند سوي دي، البته په شمول د پنتونو. نو همدغسې تعلیمي کال هم د ګوتو په شمیر ورځې ورته پاتې دي چې راپیلېږي. نو د دغه تعلیمي کال ته مو هیلې دغه دي چې باید نور د دغه انجونو پنتونونه او مکتبونه دغو ته اجازه اسلامي امارت ورکړي چې درڅو زموږ خوندې مندې او د تعلیم په ګڼه باندې سنبال واوسیږي.
نوم یې عزیز دی، په بازار کې دکاندار یم. بلکل، د حکومت څخه په لومړي ډول جدي غوښتنه دغه ده، کوم کله چې دی د نجونو دپاره هغه مکتبونه چې دی مثلا په یوه بانه او په بله بانه باندې بندوي، چې کله به د امیر ثانی پرې، کله چې بیا امیر ثانی پرس، بیا به د بل امیر ثانی پرې، په یوه بانه او بله بانه باندې ځای خلاصې. دوی څخه مو جدي غوښتنه دغه تر څو دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي، اجازه ورکړي او د شیره په چوکاټ کې، ځکه شیره ته مې اجازه ورکړې ده د نجونو مکتبونه، د نجونو تعلیم ته، چې نجونې باید تعلیم وکړي.
بلخوا د ورزګان ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی خیر الله حقنما د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه کوم پلان نه لري چې نجونو ته دې په کورونو کې او یا هم د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي په خپلو کورونو کې که څوک درس وایي، دوی یې مخنیوی نه کوي.
هغه خو یو د دغه خلکو دی چې هغه دیني زده کړې کوي، هغه دیني زده کړې کېږي. هغه ښه پلار ورو ورو کم کړي شه، دوی چې دوی په سطر په حجاب باندې سره په څه د الله د شریعت نگاه څخه دوی معمور وي، هغه خو د په کور کې خو هغه د خپل تعلیم او درس ویلو په طریقه روانه ده. یو د عصري علومو په برابر دی، هغه کوم ځای ده چا ده په دغه نظم طریقه وه، هم چې په خپل کور ویلو یا د خپلو قریبانو ته ویلي، خو هغه دی خو ورته داسې ترتیب نظم طریقه د عصري علومو دپاره چوي. هغه موږ خوا څخه تر اوسه پرې انتظار دي، نو چې څو ورځ وخت راوسي بیا د خیر ګورو.
پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو له لورې بندیزونو په کور دننه افغانان او نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده او د طالبانو د دې سخت دریځ کړنلارې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ښار یو شمیر دکانداران وایي د طالبانو حکومت پر ټولو شیانو، حتی پر لوحو، جواز او د دکانونو په شیشو په نصب شویو سټیکرونو هم مالیه وضع کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د راپور یوه لنډه برخه تاسو ته وړاندې کیږي.
دا یک دوکانه که خورد 20 رقم مصرف مالیه اینا واس کردن. مچم مالیه دوکان است، مالیه جواز است، نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که دا این دوکان مان است کده.
دی کابل خار یو دوکاندار دی نغوالی دی امنیتی ستونزو لعمل نوم راپور که واخستل شی. دی پا کابل که دی اکاسی او فوتوکاپی دوکان لری. نوموڑای وای مخی کار خو خو دی خونزی او پانتونونو ترل که دو روستی وست دی کار چندان خوان نشته او دی هر دول مالی وار کرا ور تستونز منده.
20 رقم اصرف مالیه اینا واس کدن. مچم مالیه دوکان است، مالیه
شل دول مالیه را باندی وزکری دی. نپوهیگم داد دوکان مالیه، داد جواز.